شمیر ولایتونو کې اول منزل شو په دې مناسبت به هم جشنونه روان دي. لنن څخه ونوي کال مخکې پاچا امان الله خان له انګریزانو د استقلال اعلان وکړ. دا ورځ په افغانستان کې د سولې په کلونو کې په ډیرو شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده. سږکال یو شمیر مدني ټولنو او ځوانانو د ډلیزې رسنیو له لارې مخې تر مخې اعلانونه کړي دي چې د خپلواکۍ ورځ به په جوش او خروش سره لمانځي. اکثره افغان کارپوهان او د نظر خاوندان د غازی امان الله خان په دوره کې کورنی او بهرنی سیاست د وروستیو کلونو په نسبت ډیر ښه او باثباته بولي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې رئیس عبدالحمید مبارز یو له همدغو کسانو څخه دی چې وایي امان الله خان د افغانستان استقلال د افغانستان د کورنی او بهرنی سیاست د ازادۍ، پرمختګ او د خلکو د سوکالۍ په شعار سره اعلان کړ. بیا هم صفی الله ستانکزی له ښاغلي مبارز سره مرکه کړې او په سر کې د غازی امان الله خان په دوره کې د نظام د ثبات په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
د اعلیحضرت امان الله خان نظام چې و یو اسلامي او ملي نظام و. د هغه نظام د خلکو به د خلکو په طرفداري او د خلکو به همکاري تاسیس شوی و، ځکه چې اعلیحضرت امان الله خان داسې یو شجاع شخصیت و چې خپل استقلال د یو امپراتوري، لوی امپراتوري چې انګلستان و، د هغه په مقابل کې اعلان وکړ او خپل استقلال مسترد کړ. نو له دې کبله اعلیحضرت امان الله خان نه یوازې په افغانستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ډیر محبوبیت درلود. نو د امان الله خان نظام په شروع کې یا مستحکم نظام و چې خلق به مراتل کاوه.
غازی امان الله خان د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره پلانونه درلودل او اهداف درلودل. د هغه هدفونه په لومړي سر کې څومره عملي سول؟ وروسته له هغه که څه هم ډېرې ستونزې او ناخوالې افغانستان وزغملې وګاللې، اوس وخت د هغه ارمانونه څومره د تطبیق په حال کې دي او کوم ارمانونه یې پاتې دي چې باید تطبیق سي؟
د اعلیحضرت امان الله خان ارمان دا و چې د افغانستان خلق یو با دانش خلق وسي، یو پراخ معارف ولري، د اقتصادي له نقطې نظره او د فرهنګي له نقطې نظره، سیاسی و نظامی در نقطه نظر باید مستقل وی. اگه وقت خپل پلانونه ترتیب کرد او اگه وقت دوی و گفتل چه دلتا پا افغانستان که عربی فابریکه ولری، چه عربی لوازم چه ضروری دی اگوی جور کری، صنایع رشد پیدا کی او ملی اقتصاد مستحکم چی او پراخ شی. نورده که بلا اعلیحضرت امان الله خان دیر ارمانونه درلود. دیگه ارمانونه تروس پوری ترسره شوی نده، زکر چی ملی اقتصاد دیگه مملکت ملی اقتصاد داسته در غصب مونگ یا استیلاکی کشوریو طول زمونگ اگه اتیاجات شده یا در خارج نرازی، در خارج نه وارد کیگی. مونگ پخپل اوست کم تولید نلرو، کم تولید نلرو او بلرو، مگر برشنا نه تولیده او برشنای ده خارج وارد کیه. نولدی که بلا غرمانونه چه هاگوی در حضرت امان الله خان در رود او روشن فکران و غرمانونه که شریک و در رو سپاره تامین شوه نده، مگر ارزوشتا او ده زمان ننه حکومت هم لوی پلانونه جور کرده او لریه، چه که خدای وکی اگه ارمانونه هم ترسر ازی او ده اغا نه زمونگ جاته ارمانونه ترسر.
من نه استاد پاگه وقت که لمه نتر اگست پوری جگری دوام که بلاخر استقلال افغانستان واخست، دغه مبارزه و سوله دکه چه ده قلم و ده شعار خبرو کارور نه که بلاخره مبارزه تا غازی امان الله خان ملاو ترده تا مبارزه او گتله چه دول سرتیری و او سمره د خپل نظام لپاره د ساتنې لپاره د دفاع لپاره مټي بډ وهلی وي.
باغه وخت کې مونږ یو رسمي اردو درلود چې د حکومت نظامی قوتونه و امنیتی قوتونه و، مګر د خلکو ملاتړ زمونږ په جنوبي ماس کې لوی قومندان سپاسالار محمد نادرشاه و، په دغه جبهه کې د خلکو جبهه دیر لوی جبهه و.
د غازی امان الله خان د شخصیت او نظام په اړه د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې له رئیس عبدالحمید مبارز سره مرکه بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ. خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په کې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یوز د کوونکې ضیاء الحق ستونزه خبره کړو دا ازادي رادیو ته ویلی چې د روخان پلیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده خو د فراغت سند نه ورکول کیږي دی وای د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وای چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلې دي کله چې ضیاء الحق له ازادي رادیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې ورور ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې استا ستوند سدا چې مونږ ته بیان کې
ستوند خو نه دا ده چې په 1400 پګاوی ام کال نه 12 سم ته واغ کال کې کامیاب وم هغه نو رسول الله مونږ ماجرت ته مکتب هم مخه پری خو دا اوس نو شراغ ما غوښتل مې چې سامي امتحان ورکم اوره
او اورم وای ادامه ورکې
انا سامي امتحان ورکم بیا مې عریضه وکړه بیا دې یو استلام راغله دې استلام کې درې څلور شرطونه و مربوطه مکتب ته ولیکل چې دا شاګرد تاسو سره شاګرد ده
یعنی په خا تاسو سره شاګرد ده چې به لیکلی
هو هو په کوم نوم او جدول دی خراجي مکتوب دی خراجي او هغه نورمال سم لا پیدا چې ما دا غدري فلور شان تور و جدول دی خراجي پیدا سو مکتوب دی خراجي پیدا سو نوم دی پلان نوم دی اساس نمبر فقط دا یو نورمال سم سره نتایج و دا لدین او رکسوی و
دی یو لسم سم نتایج و رکسوی و
دی ولا سمسم لکه نورمال سم دی هغه توي زکه دی ولا سمسم چې لغه لسم یو ولا سمسم غورک شي وو
یعنی د وم اتم نه هم لسم د غټول مکمل وو
نه دی وم نه تر لکه د بریا یا کال تر وا یا کال چې د کم نه تېج دی کنه د روخان دی سی دا د ټولو شاګردانو هغه ولو کو ډاکټران دی کمالینین دی که هر څو دی دغه کلو رګ دی لکه د لکه شه د ماده موام سم پی لکه د اتم نشته د نه هم نشته د لسم یو لسم فقط د لسم سم شته د نتایج
د دې لټ شیشه د چورکتی
د دې شي لیکي خاصه د داخلي جنگونو شه طالبان لاړل د داخلي جنگونو شه ودل تر لغمان کې طالبان وخت نه روستا د دې لا سره د روخان لسی کې څه شور سلو څه چاوس وځول او څه چل او څه چل د استلام کې درې شرط او نوم د پلار نوم په کوم اساس نمبر دا شاګرد مکتوب به خراجي جدول د اخراجي او د نورمال سم نتایج اغه درې څلور شرطونه نور چې ول قانون د پلان نوم د اساس نمبر مې او په دوله سم سم کې شاګرد په واوی اکال کې مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود او صرف نتایج له دوی نور دي او چې ما امتحان ورکوم اوس ما ته نه کامیابیږي کامیاب مې په خو نوم رو سره اوس وایي چې تاسو سند نه درکول کیږي ځکه د نورمال سم نتایج نشته
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقې چې دغه نتایج په جنگونو کې ورکشوي دي یا سوځېدلې دي یا لمنځه تللې
خو بالکل دا تایید ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستل تا دغه نه دی پښتنې وکړي بیا دې هغه ته هم د نتایج مدیریت ته ولیکل چې تاسو دلته ولاړتاو یا هغه چې وکړل هغه بیا ولیکل چې یو د دنه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روخان د لیسې نتایج چې دي دا ټول ورکشوي دي یا لمنځه تللې
دې تصدیق کړي مهر امزای په لګولې
هو آر سی پی کړي فقط مهر کړي دا لیکلي دي چې راځه سره جنگه داخلي از بین رفته وس امتحان مرانه واخیست امتحان کوم کامیاب ما او کامیاب ما خو ما ته وی چې تاسو سند نه درکول کیږي او کابل کې زکه چې دا کار داسې بیا پیدا په عذاب مسلیو زکه تاسو هغه نستنه ته جنست
ته چې سامي په توګه شامل شي په دولسم کې خدا سم په پاتې رسې بیا به مستحق کیږي
اوس ما خو د دولسم سم سامي امتحان ورکو وسه د خلاصې دلو لپاره دا که سم سم ته کامیاب مو هم پی خو چې هم ورته سامي او وسغه دا ما سم زیات د دې وش ما ورته لچ نه ته جوړ کړی ما سم کې کې نه وي زه بیا وایم وای د تا سم زیات دا او اوس راته وایي یو مدیر دی غل راته وایلی نظارت وایي هغه د پلار د سپرو ملکه که داده وایي موږ له ښې یو وخت کړم ولې اخر د دې نو هغه څه کېږي دولس کاله مکتب مې وویلی د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه وزارت معارف سم نه ده کړې ځکه دی نن پرون ما ته ویلی چې ته که دا هغه د مونږ تا هم لیږو تا ته سند نه درکوي ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته. نو ما ورته ویل زه خو شل دانې پنځوس دانې هم سنفیان لرم اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي په دغه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې هغه هم امتحان ورکړی سامي کامیاب دي څوک ډاکتران دي څوک انجینران دي څوک معلمان دي هغه به زه حضر کړم درته چې دا د ما هم سنفیان دي خو بیا یې هم ویلې وای ولا هغه به کومه چلسازي کړي یو څنګه ده څنګه نه ده یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي. نو معلما خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي وا د غلا کار ده مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګولو وجه ورک شوي سر معلم نن راوست مدیر دی مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي نو بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي بس نه جواب دي نو وایي.
ته کابل ته نه راغلی د پوهنې وزارت سره دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه ما تروسه نه ده شریکه کړې ځکه چې تروسه دغه د مونږ هغه امتحان کې اوس زه کامیاب یم دی نه دي لېږلي کابل ته تروسه دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذابی ځان هم په عذابی او خلک هم په عذابی دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي ته هم لږې هلې ځلې وکړه که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده او مخکې له مخکې په تشویش کې
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده په دا دوره د مخکې دلته په ریاست معارف کې دی ما ته وویل چې نه کېږي نو ما علم زم دونه په عذاب کړم امتحان هم رانه واخیسته لس پنځلس شل ورځې مخکې راځه عریضه وکړه او بیا تاسو ته امتحان درکړه بیا په ښو نمرو کامیاب کړی یم یمه اوس راته وایي چې هسې تکلیف دې ښکلی ده.
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفي ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت شعبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفي ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو هسې بې ځایه دې ښکلی ده بیا یې راته ویلې په کوم غته دې لا امتحان کې شامل وې ما ورته ویل تاسې چې کوم استلام یا مکتوب ما ته راکړی و چې د سامي امتحان عریضه ما کړې وه نو تاسې په کې لیکلي وو دغه څلور شرطو نه چې دا تاسې سره مکتب ته هم لیکلي وو چې دا تاسې سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو هغه ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې مونږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تاسو ولېږئ مکتوب د اخراجي را ولېږئ او نورمال سم نتایج نو هغه درې څلور شرطونه څلور درې پوره وو څلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه هم له دې نه ورک شوي وو.
ضیاءالحق خان تا سره خو به صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ شو
پنځه پنځوس کسه وو پنځوس پنځه پنځوس کسه حتی زه اوس ډېر پېژنم چې ځینې دوکانداران دي ان بعض ډاکتران دي په کابل شپخانو کې د تلویزیون له لارې مې لیدلي نور دا ټول د مام صنفیانو د هغو نه ما پوښتنه وکړه د هغو د یو درې څلورو ما ته وویل چې موږ درې څلور کاله مخکې په دغه دوره کې موږ دونه سخت سوالونه هغه ونه کړه نه دغه شی چې تا ته یې درکړی دا مخکې نه وو نو اوس تا ته موږ وایو امتحان ورکړه سامي کامیاب یو یو معلم د اوس پیلانو ډېر معلمان دي درې څلور معلمان دي او نور څه ډاکتران دي څه انجینران دي
د هغو هم نتایج ورک وو چې ستا ورک دي د هغو به هم ورک وو
هو دغه وه له درې اویا کال نه تر شپږ اویا کال پورې تقریبا د دوه نیم زرو یا درې زرو په شاوخوا کې شاګردان د دې ټولو ورک دي که هغه ډاکتر ده که انجینر ده که معلم ده که همداسې وسادي ګرځي د دې یو د ما ورک نه دي د ټولو ورک دي بېخي د دې لیسې نتایج ورک دي.
ته وایي دغه عمل چې هغو سره شوی ده باید تا سره هم وشي
باید ما سره هم وشي که دوی غواړي که په دې یقین نه کړي چې ته شاګرد نه یې د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوندي دي ما پېژني چې دا یې مونږ شاګرد وو زه خپل هم صنفیان ورته راولم بیا دولسم صنف کې زما اساس نمبر شته ده له هغې نه ټیټ صنف اووم صنف کې شته ده په دې منځ کې چې هغه هم دوی نه ورک دي دې ته ښه معلومات د دې غټه لوحه په هغه د نتایجو په مدیریت کې زړولې ده چې دغه کلو نه مونږ معذرت غواړو د جنګو له وجې دغه نتایج مونږ نه ورک دي.
ستا ستونزه م ټوله واورېده او ثبت هم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم
دوم رازوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په 12م ټولګي کې د سامې امتحان ورکړي کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکړي دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دي ورک شوي زما قصور څه شی دی
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استاد ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسه د سامي او د بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي د دغو ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي هم وي ریاستونه مربوطه ریاستونه د معرف ورته خاص پروسیجر لري او که اسناد ورکسته وي هم وي نو د دې ورور مشکل که چیرې دا وي چې نتایج یوو خو سوځېدلي دي زه نه پوهېږم چې په کومو کلونو کې به سوځېدلي وي که له 1400 کال نه مخکې هلته موږ د حریق او د ښوونځیو د سوځولو ډېرې پېښې درلودلې اما په دې وروستیو کې موږ داسې پېښې ډېرې کمې لیدلې یا مو هېڅ نه دي لیدلې خصوصا په لغمان کې چې ښوونځی یا سابق د ښوونځي د سوځېدلي بنا لږ څه تفصیلي معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی معرف ته ورکړي او که هلته ستونزه حل نه شوله بیا له کومې عریضې سره دلته راشي موږ انشاءالله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړی موږ د دې حق په ورکړه باندې مکلف یو دا کار ورته کوو
جناب حقمل صاحب د ضیاء الحق په نامه دا ځوان وایي چې زه چې په 12م صنف کې شامل شوم د 12م صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د 12م صنف نتایج موجود
خبر دا ده چې ری دای واقعا د 12م فارغ وي او د 12م پر اساس شامل شوی بیا دایول سامې د ول ریګولر منظم شاګرد نه چې له سهار راځي تر ګرمې خپل درس کوي او بیا امتحان ورکي او هیڅ ستونزه ورته پاتې نه شي سامین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامین همدغه رقم د ده غوندې اسناد یولسم لري مثلا 12م ته کېني دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یو سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال ته راځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دی یولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی د سامي په توګه نیول شوی دی یو مکتب چې څنګه د سامي نو مرکز شوی
جناب حقمل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې دا تم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه زما د 12م صنف اسناد ماتل کړي دي
خو ګوره تاسو د سې دا چې تاسو لسم ته زید نهم سند درته پکار دی یا مثلا چې په دورو حساب کو کې تاسو متوسطه ته زید باید د ابتدایي اسناد لري چې لسې ته زید باید متوسطه ولري چې تاسو د متوسطې سند نه لري څنګه کېدلی شي چې تاسو د دې والو بلل شي چې تاسو د لسې شاهد دی ځکه چې درته ما چې تاسو په فقدان دي اسناد ویل کې دي چې دا په هیڅ صورت سره دی چې حق نه چې سامي والي دا لګل رحمن کېدلی چې دې ټیټو سنفونو اسناد ولري او بیا هم ستور ته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستور جوړ تل
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ورسره مرسته کوي او لارښوونه ورته کوي او قناعت ورکول شي
زموږ د قانون مخې زموږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو زه خپله شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشحاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې حل کړی بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستونزه نه ورته لرو
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف پلټه کې د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او حلول قانوني لارې ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلې، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمی ونډې او د سولې په مخکینۍ او څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې میرمنې له دغه بهیر لرې ساتل سوي او جزئیات نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سولمل له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا دا د سولې په پروسې کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي ودې برخې ته، او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې موږ فکر کوو چې که چیرته موږ خپله اوسیږو، نور موږ خپله کولای شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خنډونه چې زموږ په لاره کې دي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لس یا زیاتر د لس مخکې کلونه لرل، موږ هغه وساتو. نو زموږ دغه یو ډېر غټه اندېښنه ده چې او دلیل یې چې موږ ډېر دادخواهي کوو. موږ غواړو چې د ښځو ونډه ډېر پرمانا وي، موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو دغه لس نفره چې په دې کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابي د معاون په صفت ده. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر معاونینو کې یو نفر معاون کافي نه دی ښځه.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضي یاست؟ دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
کې. زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولی چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی دی مونږ سره، مونږ ټول د ټولو مشکلات په پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و. مګر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې راګرځي، تل دا مسله مطرح شوی دی، د ښځو د فعالې په توګه کراتو وایس مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي د دوی ګډون کې په دې پروسه کې مجموع کې که داسې مثال ووایي.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعال په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی، د دې رای حل به دا وي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره. ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډې لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته دې، مور ته دې فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړي، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې، دا ما یو عادي تحلیل وکړو. مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته موږ باید تحلیل کو بیر ته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ سره کم کولای شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعال ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولای شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواش په سید خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو باوجود هغه تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او په څه برنامو کې ما خپله هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زموږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دی چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوي؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیواله ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطوح کې مونږ ونډه ورکړو. نور د دغه په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ